پر خپل ایکس باندې لیکلی چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پوله د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګاډي پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له اوو کلونو راهیسې درول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی د ایران شارارا رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خبره شوه ویل دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې په خوای له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18مه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکي او سرحدي خندونو د لری کولو په اړه خبرې کړې وې. د ایراني چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالرو اوښتې ده. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پنه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتي چارو لوړ پوړی مرستیال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلرمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استانبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوې دي. د ډیورن کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د اوربند له ټینګېدو سره سره له 1400 راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یوه لویه برخه په ځانګړي ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیتي لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې د محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
له خبرونو ورآخوا
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د ترکیه د کډوالو ادارې په دې هیواد کې له 1500 د زیاتو بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقيف کولو راپور ورکړی دی. د ادارې ویلي دي چې د روان کال لپاره د اکتوبر تر 14مې پورې په ټول هیواد کې له 1200 ډیر غیر قانوني کډوال توقيف شوي چې لوی برخه یې افغانان دي. په عین حال کې په ترکیه کې یو شمیر نیول شوي افغان کډوال او هغه چې افغانستان ته ډیپورت شوي دی وای دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
په ترکیه کې میشته و افغان کډواله چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د تر زوی د ترکیه د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته زندانې شوې او اوس مهال د کډوالو په کم کې بندي ده. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر زوی په قاچاقي لارو تر ترکیه ځان رسولی و. پاندی حال کې اوس مې افغانان چې د ترکیه پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورت شوي د کډوالو په کم کې د توقيف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیه ډیپورت شوی ازادي راډیو ته وویل
تازه 15 ورځې کېږي راډیپورت شوم او یو نیم کال مې ترکیه کې تیر کړ. یو میاس کیم کې او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې د تازه د ترکیه د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14مې پورې له 1500 ډیر بیا اسناد افغان کډوال نیولې دي. د دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 1200 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډیره برخه افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شوی کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن ادبادي. د ترکیه د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیه ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیول خبرونه په داسې حال کې خبرېږي چې تازه د ترکیه ساحلي ساتونکو ویلي د شپاړس غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلې. د دغه کسانو کښتۍ د جمعې په ورځ په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې دوه کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوي کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له لس دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او دا اړ و چې تر ساحل پورې شپږ ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده، کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوالو د مدیتراني سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هدف مړه شوي. ترکیه چې په 2018 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوس مهال د 2.5 میلیونه کډوالو قربتوب کوي چې ډیری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې پروسی کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې پروسی میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي وخت تر لاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری، امنیتي او سیاسي ستونزو او پرنجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوس مهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ لږ وښونو سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سکه مستون صدرۍ اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د دې خبرونې ورستای راپور ووري. په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول خځې او نجونې شکایت کوي چې په هیواد کې ورستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګیدلو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د حالاتو د کورنۍ غړو او خپلوانو ته ان ژور خپګان او عصبي ستونزې پیدا کړي او له ژوند نه ناهیلي کړي دي.
شوهرش یک کراچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سه طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوی، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوی ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفه‌اش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه، میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرچول ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوي او بس حالت کې ده.
د کابل
د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېری کړي.
لبد مرغ نږدې کسان او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوې دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوې چې ډېری یې په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا لپاره بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارف او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نیغ غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. ده وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې خې چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو ضرور خیر دی. دا غریبي دا وطن ټول هم د سیده د پخوان هم د سیده دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وک چې په هر طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د ژوندۍ ولا برابر ده. او حتی دا د سی حالت لته چې بس دا د سبو د وی ور سره ورو دا اوس موږ ولا چې دا سبو د وی ورته دکان کې ولي او د وخانی کې ولي دی او د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نور هم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غوا پنډي دا بیچاره هم سار اوزي تاز ما ورورم کله یو په لاس کې نه حتی دا چې ډیر خلک د سې دي چې بیګا ته څو لا کله دي.
دا د ونی دا چې طالبانو له 2021 کال غسرې هیڅ له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځنګړي ډول پنځون او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړې چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکې وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بیروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
یک مومیتانم توسعه یک توسعه ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود
هر دی خلکو ته مسپارختنه دا چې دوی حد څو کې تل د خپل احساساتو اړوند خبرې په دې پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي،
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغېزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو لاندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمن اوریدونکو په دوهم نیمای کې تاسو د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو تر بولم.
د ازادۍ میلما
د ازادۍ میلما د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د وادې لپاره شاعرانو ته جایزه ورکوي. د جنید شریف ادبي جایزه ل 2023 میلادي کال رئیس هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1,500 او نورو غره شیرونو ته د $300 جایزه ورکوي. په نارینه وو کې لومړی جایزه سکل فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقل اسد وګټله. نورې جایزه بیا مجده باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سره سایست ورکړل شو. د ازادۍ میلما په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټون کې فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو ما او دلته پنای کله شې دای هغه د خوست تنه ولسوالۍ اړوند نریزي کله ورته وایي او لکمرغه نریزي کله د کاروان سیب د نوم سره ډیر تړلای دی. نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې د کاروان سیب کلیوال یو د پخوانی کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز کې اوسېږم. خوست شرلیت پانتون کې ما ادبیات لوستې دي او بیا په مختلفو دلته پانتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ دېرش کاله عمر لرم.
قربان صاحب بلتیا مول شعر سره لڅ وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي. ستاسو په مسله کې همدا کیسه و او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی؟
دا زه تکل صاحب زه فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړي د طبیعت او فطرت کې وی دی ورکوالینا خو دا بیا ورستو مثلا د صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر وړو کوم هغه وخت تقریبا چې لس کلن به ومه لیکل منه شول کولای ز پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ وسیدا نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شعرونه او سندره اوریدي هڅه به میکوله چې همداسې یو شی جوړ کما وسم هغه وخت ما دغه املام نشولی کلای وستل من سم نشول کولای او بیا به ما د کلی جماعت تکلم یو څلی کلمې کولای شول وسم را پیادی کی جماعه د سندرغاړو د سندرو غونټه به یو شی لیکل. یا ورستو چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته راغلو نو دلته یو خوانځي ته راغلم او څو لویو مو مچ خوانځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت زه فکر کوم په ما کې و یو څه د هغه شعر سره مې علاقه و نو ورستو بیا په دې لیکلو مو توانه د ماشې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ. بشي زیاتې مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ادبی غونډې به مکولې مشاعرې به کرا کتنې به زه فکر کوم دې شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړي چې هغه مزه عمل نه غشیر لیکلو ته وحسولم.
په یاد مو دي چې لمړنی شعرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي؟
زه فکر کوم دغه بوله کلن دي لس کلن به ما چې هغه لمړنی شعرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شعرونو او البته چې موږ وسیدو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره هم زماړي کنه و زما عمر هم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا څه دي هغه شعر خو نه شتای ورته ویلې خو ماغه د سندرغاړو روپۍ به مو چاورې دي چربای ته به مو چاورې دي او ځینې سپې به مو خپل ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دغه یار لس کلن ټول لس کلن وو ما چې په اصطلاح شعرونه لیکل مې را شروع کړل.
اغه شیرونه مو ساتلی دي کوم لری غرزولي؟
نه غو مه نه دي ساتلی اوس بغدا و تکل سي چاغه وخما دغه لیکلم سم نو وزدا اغه د ول چوس تم لالي کوم نو مې زاو بل پدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب بیا بیا به خلک اوري نو بس هم داسې یو شوق او یو ذوق هغه به مخفل پاله مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت هم ځولې مو دوی سره به دغه شیرونه زمزمه کول یو نیمه را پیاده دا چې خو لیکلي بلکډیر منظم نه دی راسته
راتوي وای امغه مو چې په یاد دی ک غواړی راتوي وایست
زه په کوم عدالت چې لمړنۍ شعر د رادیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم با دا وخت یو شعر را پیاده وسم کله کله ملګری یادې داسې یو شعر و چې نه پوهېږم چې څڼو خلک دي د ډول خلک دي پښتانه ښه پوره په ټول خلک دي او موږ د خپلو د ماحول خلک یو ښکلي زموږ د ماحول خلک دي. نو دا هغه فکر کوم زما هغه لومړني بیتونه به یا به هغه د لومړنی وخت شاعري
ډېر ښه. مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وي چې بیا وروسته په خبرو راځي وروسته شعر وایي وروسته یې لیکي. ستاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته او له ماشومتوبه وي هغه یو شاعر دی او که یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پوهیږي په تصویر پوهیږي او آهنګین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او که فکر کوي چې نه شاعر دی پوره؟
نه زه داسې خپله زه فکر کوم تکل چې بار انسان چې دی دا تر یو څه اندازې دغه شاعرانه طبعه لري هغه شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا عواطف لري احساسات لري په ژوند کې له مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي او له وړوکوالي نه ډېرې رنګینې شېبې ډېرې د درد او غم شېبې په اصطلاح تجربه کوي. نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعر یې په باطن کې وي دا بیا وروستو دا کېږي چې سړی مثلا دغه نظم زده کړي دغه د شعر چوکاتونه زده کړي دغه اوزان زده کړي د شعر په باریکیو پوه شي. خو زه فکر کوم دا اوس هم زموږ ډېر پښتانه یا به ووایم د ټولې نړۍ انسانان که دوی سره سړی مخ کېږي د دوی نه ډېرې داسې په نثر کې ځینې داسې کیسې اوري ځینې داسې خبرې ترې اوري ځینې داسې متلونه توکي چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډېر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډېر دغه کلي کې چې حتی ماشومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وي چې سړی په اصطلاح هغه نثري شعر خو ورته ویلی شي. بیا وروسته زه وایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یا د کافي او ردیب چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي دا خو یو ډول کسبي زده کېږي غوندي خو نور لومړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې به د خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډېر پې غالبي چې دې ته یې مجبوروي چې بالاخره دغه ولیکي په کاغذ چا ته یې ووایي او ځینې نور له بده مرغه هم داسې پټ پاتې کېږي. زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې په هره ژبه کې لیکل کېږي له دې نه ډېر خاورو سره خاورې کېږي هماغه خلک چې له منځه ځي پېړۍ پېړۍ دا نسلونه له منځه ځي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کېږي. نو ډېر محدود داسې چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولیکي. بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوي یاست بیا به وروسته دا راته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست؟
مسترګو تکل ته بس دا نورې خبرې به بیا وروسته که زه وایم لومړی به د شعر ووایم زه او که تاسو اجازه وي زه به لومړی یو غزل ووایم اورېدونکو ته په دې هیله چې تاسو هم خوښ شي. د غزل یو څه اوږدی که کېدا یو بایته دی نو دا ټول به ووایم که ستاسو اجازه وي.
مهرباني وکړئ.
خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو خوښ د خپل بربادۍ لا په انجام شو بې خودي راغله وروستي څاڅکي د جام شو او لطف بسوی د بنیاز خپل نورا دا هم بو یا غنیمت چې بد پام شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اعجاز شو مکتبور او رستر بل پکې خام شو تا د ناس خواګه مراغ ل تصور تا د خوګبو غوند خواره په درو بام شو دا دنیا اس باد د کومې به حصے کړی دا دنیا اس باد د کومې به حصے کړی څه تکرار تکرار په نه پای نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم نور په عشق کې د ورکو په مقام شو او ترا نغلی چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل بد کالای ته په سلام شو چا د نوم واخیست محفل کې د قامت چا د نوم واخیست محفل کې د قامت به اختیار ل ناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واورې ورو په ورو پسې تمام شو.
ډیر زیاته مننه قربان صاحب. په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی و. تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله، د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفا چې تاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته.
تکاسب دغه د جنایت بنسټ پاړه خو ډیر پوهیدم مخکې، ځکه دغه د څو کاله دغه سلسله را روانه وه، شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدې، نو دا چې سږ کال ما هم شعرونه ورولېږل طبیعي ده چې اوږده معلومات سړی نور هم کېږي، او زه خدای شته دې سره مې ډېره دلچسپي نه وه چې سړی دې مثلا په دې پوه شي چې دغه جایزه څوک ورکوي، خو بیا هم هغه څوک چې ادبیاتو سره پاتې کېږي نو دا ورته مهمه وي. نو دومره پوهېدمه چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډېر په اصطلاح د وطن یو ډېر قدرمند کس دی، استاد دی، خپله د لیکوالانو فرهنګیانو او شاعرانو سره پاتې شوی دی، د دوی په کورنۍ کې ډېر ښه لیکوالان او شاعران شته، او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته و چې دا په امریکا کې ده، او بیا په دې مې سر خلاص و. هغه زما د شعرونو د ورلېږلو یوه وجه هم دا وه چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول، نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبر وم چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېږل کېږي اخمن زموږ استادان مشران ګوري، نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي. په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي، همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه، دا کال زموږ ډېر ښه شاعر سالک صاحب ته ورکړې وه.
یوه تاسو قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه نه مخکې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته.
او سالک صاحب ته سکل صاحب دومره زه پوهېدم، خو په ټوله کې سړی دومره ویلی شي چې خپله دغه جایزې ورکړه، خاص پښتو کې پښتو ادبیاتو کې دا ماته یو ډېر داسې ځانګړی کار بریښي، ډېر د قدر وړ کار بریښي، ځکه زما غوندې شاعران چې شعرونه یا ډېر نه خپروي یا په اصطلاح یو ډول ډاډه نه وي دوی په دې اړه چې د دوی شعرونه په لیکلو او ساتلو ارزي که نه ارزي، زه فکر کوم دوی ته ډېره مشکلات رهي کې دوی ته ډېر ډاډ حاصلېږي. زه ډېر په یو درانه نظر ورته ګورم، ځکه دا ډېر ستر معنوي ارزښت دی، او بیا په داسې یوه ژبه کې لکه پښتو چې ده چې ډېر دغه جایزې او دا شیان نه وي نشته، خو چې مثلا په نړیواله کچه هېواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه ده، خو خپله بیا د هېوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، د مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کېږي، خو پښتو کې دغه تشه وه تر څو شاعران له دې هم خپل ځانونه واړي. لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډه نه وم، او دا راته معلومه وه چې حتما دغه شعرونه استادان ګوري، یو کمیټه یې ګوري، نو اوس هغه ډاډ چې دی ماته یو څه حاصل شو. نو خپله دغه د استاد دغه کار چې دی، دغه د جنید بنسټ دغه قرباني چې ده، دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله؟
تکل سیم ما خو څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړي وو، ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل، نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دامو چې دا ما مخکې اوریدونکو ته ووایه دا شعر هم پکې وو، او دوه نور غزل هم وو، نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو، دوه نور دي او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي، او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه فکر کوم دغه د پښتو د شاعرۍ سره دغه د غزل قالب چې دی یا ژانر چې دی ډېر سره خوړلی دی، یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري ډول هم چون په غزل کې ډېره شاعري شوې ده، د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومند شاعر او د اوس پسرلی صاحب د نور دغه سترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده، نو زمام ډېر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي، او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطني سکون راته پیدا کیږي، او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح کې کېدای شي. شاید دغه خبره ډېره هغه د ادبیاتو د تیورۍ لحاظه ډېره د په اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ داسې مختشب یو ډېر غزل مو لوستلی دی، نو طبیعي ده دلته چار څوک په اصطلاح نوی شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډېر وخت غزل لیکي. ما هم غزل ډېر لیکلي دي نسبت نورو ژانرونو، مثلا د نظمونو په پتلانې غزل ډېر لیکلي.
ډیر مولي کلی کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه نظمونه هم پکې شته، یو تا آزاد شعرونه هم پکې دي، خو غزل پکې ډیر دي. تاسو مثلا فلوریزم پکې شته، یو څه خو اکثریت چې دی هغه غزل دي. تکلیف
ډیر زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده، او تاسو کره کتن لیکي د استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکلیف زه تقریبا یو د 13-15 کاله به کم زیات کیږي. موږ دلته ملګري په ادبي بندارونو کې مشاعرو کې ډیر سره کینو. عموما د دې مشاعرو یو برخه چې ودا به کره کتنه و، یو خو کره کتنه هغه ډول چې سړی مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتاب یو برخه کی، خو هغه مخامخ کره کتنه موږ ډیره کوله. ملګرو مختلف بهیرونه و، دلته د خوست ادبي بهیر و، کابل کې وخت وخت چې دلم کابل کې په دینو بهیرونو کې کېناستم. نو کره کتنه کې مې ډیره زیاته برخه اخیسته او ډیره فعاله برخه مې اخیسته. او رښتیا دا چې زما لکم ډیره ده، د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه ده، د شعر د څېړلو سره یا په شعر د پوهېدو هڅه را سره ډېره یو دینه ډېر خوند ما اخلم. نو ځینې لیکنې مې کړې دي، هغه د ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټولګو باندې مې لیکنې کړې دي، او ځینې همداسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو شاعرانو. نو زه لکه ډېره علاقه ورسره لرم او تخپل وسې هڅه کوم. ځینې لیکنې هغه په سایټونو کې مخپرې دي، په مجلو کې مخپرې شوې دي، او فکر کوم د دې کار کتنې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په ګاونډیو ژبو کې چې دا په ګاونډیو مثلا دلته نږدې فارسي کې ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هلته ډېرې لوی شرحې لرو د لویو شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې. په پښتو کې به موږ داسې ډېر جامعي کتابونه ونه لرو، مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دی چې په پسرلي صاحب باندې لیکلی دی. زه فکر کوم د کره کتنې برخه چې ده یو څه کمزورې ده، او د کمزورۍ سره سره بله به مشکل ورته ووایم که هر څه ورته ووایم، هغه دا دي چې ډېر وخت زموږ کره کتنې په اصطلاح یو ډول توصیفونه دي، صفتونه دي، عموما د سریزو په توګه کېږي. دې ته زموږ لیکوالو یا کره کتونکو ډېر کار نه دی ویلی چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کېږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کره کتونکي په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني، یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې داسې فکر کوم دا په پښتو کې هغه څه نه ده شوې. دا اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې. دا اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولن په هانه ډېرې کمې خبرې کړې. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه دا څنګه د سړی ډیر ځان پکانی کی یا سړی پکانی شي. زکه وسم ډیر نیمګړتیاوي پکې شته. ما دا خبره کوله چې زموږ ډیر لوی شاعرانو چې په پښتو کې له خوشاله رانیولې ترامزا بابا تر پسرلی صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتونکو شنلي وای، په دوی باندې کره کتنې کړې وای، لیکلې پکړې وای، دا لیکل په دوی باندې نه دي شوی. خوشحال خان ممکن ډیر تر ټولو او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو، خو موږ اوس په پوهنتون کې د دغه جنګونو خبرې کوو یا د ډېرو محدودو اړخونو د دغه شعر خبرې کوو. په دې موده کې کومه خبره کړې ده؟
تاسو په خپل قربان صاحب تاسو په خپل څلي کلی دي کره کتنې مو لیکلي دي په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
په خپل فکر خو لکه دې برخه سره مې علاقه ډېره ده. په ادبیاتو کې لیکل کوم، ډېر لیکنې کړې دي، اوسم لګیا یم. حکومت یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی به ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم، دا خپل کتنو په اړه ډېر زیاده نه یم. ما مخکې یادونه وکړه زه لیکم د ملګرو کتابونو باندې ځینې سپارې کړي دي او ځینې ځان سره ساتم. نو ما په ټوله کې هغه د کره کتنې په اړه به دا وکړه هغه زما ځان وي که نور ملګرو ته وي که زموږ د مشرانو لیکوالانو ته وي چې کره کتنې یاسته یو څه پام ډېر وشي، ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره دې برخې ته ډېر اړتیا لرو. مثلا په فارسي کې د شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي، مثلا ترې حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. په پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی، موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډېره زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو نو زه به تکل سره تاسو واکه دي ملګرو سره به یو زاد نظر دی کا بز او رګن کو سره شریک مله د پاکی شي سو کنزورګر بشي پیدا او کنا چزما د طول محرومه یو کیفیت را سم کړی چې می دما تو هیلو حال وای چې وی خبر زما لدرست ما یو سوي تخا سو کنزورګر بشي پیدا او کنا چې ما ته شوی وادي و په یو دریا دی کړی چې کیسه وکړي ستا د طول بهانو لسرا حال د هر مخه د قیامت وای سو کنزورګر بشي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت عمر سم کړی تیر زړه تانګو ما خامونو ته هم پام دی کم سي زموږ د نیم شپو ته د ادارای ولتا سو کنزورګر بشي پیدا او کنا چې د دې خار د به حصیو نه پرده پور تکړي چې د ورنګي د خلکو هیر نه کړی لغون به حال در روان ژوند د بدرنګي وای توک انزورګر به شي پیدا وکنا نو تکل سیدا نظم مو آزاد غوښته نظم
ډیره زیاته مننه. قربان صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نمونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلی صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې پتاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته یا لک تر لګه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله دغه شعرونه مو اول لوستي وي یا لغو سره زیاته مینه ولرې تر اوسه پورې هم شعرونه تر نورو شاعرانو زیات لولې یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب، د کاروان صاحب، د درویش دورانی صاحب، د یاد د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو، بوس کې دغه ممتاز ورځای سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي، د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. یو څه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خدام سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي اوس یې هم لولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان صاحب او درویش دورانی دا نور استادان شتم ولم، خو د پسرلی صاحب سره مې بیا بشي له حده ډېره جوړه ده، هغه یاد یا ولما. او زه خپله دا هڅه مې دا وي که وکړی شم په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کړي، یوه خبره وړاندې کړي، داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي. زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم، که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم. نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په اصطلاح ډېر پښتو ګور پټایل یم.
ډېر ښه، شعرونه مو چاپ کړي دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شعرونه نه خپروي، مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړي؟
نه، مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شعرونه خپروي. د تیر څلور کال کوم شاعري ما کړې دا چې نږدې ممکن یو ټولګه شاعري ووسی، نږدې یو څلو پنځو سیا یو څلو شل ووسی یو څلو زونه ووسی، دا ما نه دي خبره کړې. د ټولنیزو میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوای ما یا مې ځان لري پاتې کړای دی. نور ملګرو سره شعرونه شریکو ما واخ نه واخې ملګري مخپاره یو دې ته څنګه دینو مجلو سایتونو کې د نقل څخه خبره کړې دي، خو د کتاب په شکل مې نه دي خبره کړې. او په پلی سټور کې نو تاسو هم نو ورته لرم، زه خپل تاسو یو ډول فکر یم چې څومره چې شعر سړی په کې احتیاط وکړي، بیا بیا خپل شعر وایي او په دې باور یم چې شعر وخت باندې پخېږي ښکېږي، نو د شعر خپرولو سره کې ټولنه هم سړی ډېر مخکوري کی.
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزې د لومړی جایزې ګټونکو، خبرې مو په زړه پورې وي. د دې مرکه په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په د شپږ دېرش کال تاسو ژوند کړی، د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی، بیا به تاسو سره خدای پامني وکړو.
تکل صاحب دا یو خو ما در ترون ملګرو سره دلته د کتاب مخکنه وال ته مم خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ دی رایله ورته هیله ورته پکار څنګه دی را کوو کوتري پکار نه کې ډیر فوق العاده دی موسیقي. زه فکر کوم په دې نړۍ په هر ځای کې چې انسان دی هغه خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري. خو زموږ سترتوبه د یو انسان په توګه دایي چې د ژوند دغه ستونزې دغه نیمګړتیاوې ومنو، له هغې سره یو مناسب برخورد وکړو. هغه د یو عالم خبره ده، وایي تاسو که په دې تمنا کې چې ژوند به له تاسو سره عدالت کوي وایي تېروتل یاست، خو که دا ده چې همدغه د ژوند د بې عدالتۍ سره ځانونه عیار کوي، نو زه ژوند ته لکه ډېر خوشبینه هم نه یم، خو بیا بدبینه په دې هم نه یم چې خدای ما که دغه ژوند زموږ د اوبو پار شي. زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولی شو، خپله شعر لیکل او دغه ادبیاتو کتابونو ته پناه ور وړل دا د ژوند سره د مبارزې یو ډېره ستره وسیله ده. هغه کاروان صاحب وایي چې زه مې له خپل شعر نه قربان شمه بلایې واخلم، غریب له ما سره ډېر ډېر د مینې پور کړی دی. نو که څوک شاعر نه دی، بیا هم په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولی چې چاکلن دغه د ژوند د بې عدالتۍ د ژوند د بې معنیتوب یا کوچۍ سره په مبارزه وکړي. او انسان ته پکار هم دا ده چې دغه سترتوب په ځان کې پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه قربان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکی فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلمه سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندام غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا وچا تا پاتا کلی جوانی دا
Thank you.
یو د مور اول نه وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکا تا هو خود بگرزم.